میلیونو ته رسیدلې ده. د مخدره موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد فقیر و معتبر با سواد و بی سواد نمیشناسد.
اعتیاد بی وزلی او معتبر با سواد و بی سواد نپیژنی. کنند د ستونزې پر ضد ملی مبارزه پیل نکړو، خدای مکړه پر راتلونکي کې به ګڼ شمیر ځوانان له لاسه ورکړو.
د مدني ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدني ټولنې غړي فتانه ګیلانی آزادی رادیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله منده ایم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وښیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کرکې له څو برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنۍ حالت چې روان دی، د مهاجرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي، ډېر خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خو بیا یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي، اوس دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریا نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مونده تورمنیا بیا منځ ته خلک وژل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا یو 15 روپۍ هدو کې چاپ کیږي، په امریکا کې چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پردي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پردي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شالمن به پوښتنه بیا سره څنګه مرسته کولای شي په دې منځ خبر کی.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولې به خوش کی؟ ځینې ځنګړتیاوي کراته په ګوته کې د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دا سفر ما افغانستان نه بتانه تکړه وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوښتنه، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولدمه ماشومان لګل کیږي، ځوانان لګل کیږي. نو زه په دې امید یم چې په څه وخت راځم کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره، دا د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی، خلک او د څه خلک سره خبرې کړي، کوم زه ترې خلک چې ډېر لیولتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي، هغه ګرځټنګ دوی خپل کومک کولای شي چې افغانانو سره نور ماجرون چې کله څوک چارو پات راځي، او دوی په هغه استاسي هغه باندې وسره وګوري چې دوی د خلکو افغانستان چې پیښه په څرګه باندې یورپ سره راغله، ولې راغله.
آیا دا کتاب په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي کڅنګ؟
کومه امید لرم چې ورځ په پښتو په دري کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې د ماده ژوند په کیسه برکنده ده، زما د دې په کیسه په برکنده چې څنګه زه په دومره مشکلات سره دلته میزان اورسو، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم، او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم، او نور په سیاسي او ټولنیز کارو کې څنګه ځنه کړه برابر دلته څنګه ژوند کې کړ په دې مسافت ژوند باندې می کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي، خلک پوه شي، او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دی. خو تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې شکرګزار اوسېږي، او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې لري هغه هر څه نه لري، او دا کوم شانت دوی لاسرسی لري دوی ته ډیر عادي معلومیږي خو نور خلک ته عادي نه دي.
په بریتانیا کې میشت افغان کډوال ګلولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناه غوښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کله مو داسې خواخوږي خلک لیدلي چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ډیره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کور او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزیات د فرشتې جلال زی پور راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړی وای. له هنګري څخه خبرېدونکو عکسونه یې د کارته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لاري د ایتالیا او یونان سره زمانه ته ولېژل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپو پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به یې قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر یو لک پورې کډوال هلته بوزم. نور کارونه بیا زه خپله تمامولای شم. نجیب ساویریس په مصر کې د وستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په ورستو کلونو کې د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. د په مصر کې له ډیرو معتبرو څیرو څخه ګڼل کیږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې له ایتالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په ډیره ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
هرڅه
یو حد لري. پستې نور د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغو عکسونو چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خبريږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کیږي زه مجبور کړم چې دا پریکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کیږي خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصری میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصری پنګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایتالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. له اروپا تر امریکا
له ریاکشن انتخابي
وجه یي حکومت زمواري کني لوډ شيډنګ اور يي برف ني مل رهي گھرو مي
کي اوسه ساب سي کي
ما واشه متګبش ميران
له اسيا تر اوسترالیا مير
ما سوسن مينته تو يوغو چيبو
يي مي بوچن سي سي
يي ما پادو لتا براچا
کي اوسه ساب سي کي هبو لته درو في داخل ايران
سربيا كريوا زبوك سوكوا
اورتي چيكان سونوچ Milleti iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar kray.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی عالم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورستیو شی بوت نشته شوی. دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجلې کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړي. د کابل شهر د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل شهر په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دایچوپان کې طالبانو یو بل ته سنگرونه نیولې دي. زحمت چې ورله تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بل خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نیمه وړاندې کوي.
دل دا
تیرے تاشوند لزہرو ڈک
آزادی رادیو لوونه تروو